درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. په کندوز کې لسکونو کسانو پر یوې رادیو برید کړی دی. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاری وړاندې کوم، لومړی احمد تکل خبرونه دراوروي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. په کندوز کې لسګونه لمونځ کوونکو نن د یو ملا امام په لارښوونه د زهرې په نوم پر یوې خصوصي راډیو برید وکړ. د روزګان ولایت چارواکي په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 500 طالبانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي، او په امریکا کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې یې له کووید-19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. بشپړ خبرونه. په کندوز کې لسګونه لمونځ کوونکو نن د یو ملا امام په لارښوونه د زهرې په نوم پر یوې خصوصي راډیو برید وکړ. د زهرې راډیو مسؤل مدیر محسن احمدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د ډلې د فیروز کوهي دینی مدرسې د ملا امام په لمسون په داسې حال کې پر راډیو یرغل وکړ چې د لمانځه پر مهال راډیو خاموشه وه.
د جماعت ملا امام له ټولو لمونځ کوونکو سره دننه راغلل. پر راډیو یې یرغل وکړ او ټول وسایل یې ویجاړ کړل. دوی لیدل چې راډیو خاموشه ده، خو بیا یې هم دا کار وکړ. هیچا ونه ویل چې راډیو ګل ده، نو حمله ولې پرې کوي؟
ښاغلی احمدی پر سیمه ییزو چارواکو او د رسنیو د ملاتړ پر ټولنو غږ وکړ چې د دې پیښې د پلټنې په برخه کې جدي اقدام وکړي. زهره راډیو او فیروز کوهي مدرسه دواړه د کندوز ښار په فیروز کوهي کوڅه کې دي او له یو بل څخه 500 متره واټن لري. د روزګان ولایت چارواکي په ګیزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 500 طالبانو د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن جمعه ازادۍ راډیو ته ویل چې وسلوالو ته دا تلفات د تیرو لسو ورځو په عملیاتو کې اوښتي دي.
د عملیاتو په نتیجه کې هغه تهدیدونه چې موجود وو د ولسوالۍ لپاره، د قمندانۍ لپاره هغه تهدیدونه د منځه ولاړل. د 500 نفرو په شاوخوا کې چې په دې کې د دې قمندانان هم شامل وو،
په غزنی کې د ملي اردو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې اووه سرتیري ټپیان شوي او د یو ټانکر چلوونکی ملکي وګړی وژل شوی دی. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده نن ازادۍ راډیو ته ویل چې برید د شپې شاوخوا 3 بجې د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په ناني سیمه کې شوی دی. جمعزاده وایي چې له 14 وروسته جګړه پیل شوه او د هوایي ځواکونو لخوا هم بمباري وشوه چې په پای کې وسلوال له سیمې په شاو تمبېدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په برید کې تر اویاتنو پورې سرتیرو ته مرګ ژوبلا وختي او د پوځي مرکز ډیره برخه ویجاړه شوې ده. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په انډونیزیا کې یوې شدید زلزلې لږ تر لږه 4 کسان وژلي او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د دې زلزلې مرکز د سولاویسي ټاپو په جنوب کې او شدت یې د ریختر په کچه 6.2 درجې و، چې په نتیجه کې زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې زلزلې او له هغه وروسته ټکانونو د استوګنې 6 کورونه او 2 هوټلونه ونړول، برېښنا یې قطع کړه او پلونه یې ویجاړ کړل. په سولاویسي کې پرون هم 5.9 درجې زلزله وشوه، خو انساني تلفات نه درلودل. په اندونیزیا کې چې د وګړو نفوس 260 میلیونو ته رسیږي، ډیر وخت زلزلې او آتش فشانونه کیږي چې کله ناکله د سمندري طوفان یا تسونامي باعث هم کیږي. افغانستان پر دې پیښه خواشینی ښودلې او د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په یو بیان کې خپل سیال ریتنو ال پی مرسودی ته د تسلیت پیغام استولای دی. شمالي کوریا په یو پوځي پریډ کې هغه څننداري ته وړاندې کړي چې له اوپتل څخه د بالستیک میزایل توغونکې وسلې ته ورته ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 6 نیټه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسمو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. په څو تصویرونو کې چې دولتي رسنیو خپره کړي، د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په هغو مراسمو کې ښکاري چې موسیقي او خپل لاسونه خوځوي. دا مراسم پرون ناوخته د پلازمېنې پیونګ یانګ په کیمل سونګ چوک کې جوړ شوی و. په پریډ کې د سرتیرو ټانکونو او د هغو میزایلونو لیکې د تیرېدو په حل کې لیدل کېږي چې د کارپوهانو په اند د منځني واټن ویشتونکو توغندیو نوې بڼه به وي. د شمالي کوریا رسنیو دا د نړۍ تر ټولو ځواکمنې وسلې بللې دي. ماليزیایي چارواکو د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای یو الوتکه په برتانیا کې د یوې حقوقي دعوې له کبله درولې ده. پی آی ای په یو خبر پانه کې ویلي چې د ماليزیا یوې سیمه ییزې محکمې د دې شرکت او د دعوې د مقابل لوري ترمنځ چې برتانوي محکمې ته عرض شوی په یو ورخیز ډول د دې الوتکې د درولو حکم ورکړی دی. د راپورونو له مخې دا دعوه چې شپږ میاشتې مخکې په برتانوي محکمه کې ثبت شوې ده د پاتې پیسو یوه اړونده قضیه ده. پی آی ای نه دی ویلي چې د الوتکه په کوم ځای کې نیول شوې، خو یادونه یې کړې چې د الوتکې مسافر سم ساتل کیږي او د پاتې سفر چارې تنظیم شوې دي. او په متحده ایالاتو کې د مخدرو موادو هغه قاچاقبر اعدام شو چې سترې محکمې له کووید 19 ناروغۍ تر رغېدو پورې د مهلت غوښتنه رد کړې وه. 25 کلن کاری جانسن پرون د جنوري په 14مه د انډیانا په فدرال محبس کې د وژونکې پیچکارۍ په وسیله ووژل شو. په امریکا کې د اعدام سزا له 19 کلن ځنډ وروسته تیر کال بیا پیل شوه او له هغه راهیسې جانسن 12م مجرم دی چې حکومت یې اعداموي. د جانسن مدافع وکیل اعتراض کوي چې د وژونکې پیچکارۍ په وسیله مړینه به نوموړی چې سږي د کووید 19 ناروغۍ له کبله زیانمن شوي ډیر وځوروي، خو سترې محکمې د جانسن او د یو بل مجرم لپاره چې نن اعدامېږي د رغېدو تر وخته د مهلت غوښتنه رد کړه.
له احمد تکله مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. په کندوز کې د یو ملا امام په لمسون لسکلو کسانو پر یوې راډیو برید کړی. سپینه ماڼۍ وایي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ټاکلي حد ته راکم کړی. د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته سکالرشیپونه ورکوي. په کونړ کې ځوانان وایي کار نه موندل کیږي.
کوشش کوم وظیفې نه پیدا کیږي راته، کوشش هم ډېر وکړم وظیفو لپاره.
د ننګرهار د پچیرو اګه ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیايي اسانتیاو له کمښت شکایت کوي.
کلینیک تعمیر نه لرو، صاحب د صحیح او بو زیرمې سیستم نشته.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په کندوز کې د یو ملا امام په لمسون لسکونو کسانو پر یوې راډیو برید کړی او د راډیو وسایل یې ویجاړ کړي دي. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال وایي حمله کوونکو د جمیل لمانځه وروسته پر زهره راډیو یرغل وروړی دی. د شیبه د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون له لارې راسره دی او د پیښې له نورو جزئیاتو مخبروي. مهرباني.
مننه سروان صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په کندوز ښار کې لسګونه تنو لمنځ کوونکو د فرستي مدرسې د ملا امام په لارښوونه د زهري خصوصي راډیو برید کړی دی. د زهري راډیو مدیر مسؤل محسن احمدي نن د جمعې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نن له غرمې وروسته یو نیمه بجه لسګونه تنو لمنځ کوونکو د فرستي د مدرسې د ملا امام په لارښوونه په زهري راډیو برید کړی او ټول تخنیکي وسایل ورته لمنځه وړي دي. نوموړی د کندوز له سیمه ییزو چارواکو دغه راز د رسنیو د ملاتړ بنسټونو غواړي چې د دغه پېښې د پلټنې په اړه جدي ګامونه پورته کړي. خو یوې باوري سرچینې د نوم د نه ښودلو په شاته ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د لمانځه پر مهال د جماعت د غږ په سیستم کې میوزیک یو ځای شو او له هغه وروسته د جماعت ملا امام لمونځ کوونکي واڅول چې پر راډیو برید وکړي. خو هڅه مو کړه چې په دې اړه د ملا امام نظر هم را واخلو. سره له ډیرو هڅو ملا امام په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. د یادونه ده چې راډیو زهره او د فیروزکوی دینی مدرسه د کندوز ښار د فیروزکوی په کوڅه کې موقعیت لري، یعنی راډیو او جماعت له یو بل څخه کابو 50 متره واټن لري.
بله، آیا په دې پیښه کې یوازې د راډیو وسایل ویجاړ شوي دي او کارکونکو ته هم صدمه رسیدلې ده؟
د راډیو مدیر مسؤل وویل چې نن راډیو خبرونه نه درځله د برق نشتوالي له کبله نه هونه تر یوې بجو پورې خبرونه نه وه او په راډیو کې یو کارکونکی وو. یوازې تخنیکی وسایل خراب شوي دي او د راډیو کارکونکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
ځینو ویلي دي البته په ټولنیزو رسنیو کې چې دو نورو راډیوګانو باندې هم په کندوز کې حمله شوې. څه معلومات لري که دا خبره صحیح نه ده؟
نه، دا سرواسه په نور راډیوګان باندې کوم برید نه ده سوای، فقط هم د یوازې په راډیو زهري باندې نن برید سوای.
ډیره مننه کورودان په کندوز کې د ازادي راډیو خبریالو چې په دغه ولایت کې د یو ملا امام په لمسون په یوې سیمه ییزې راډیو د برید په اړه معلومات راکول.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے ورنجی
خلکو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وے نو رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دژمنه عملی شوې ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې وویل په افغانستان کې د سرتیرو شمیر په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچې ته رسیدلی، خو هغه د پاتې سرتیرو دقیق شمیر ونه شو. د ټرمپ ادارې په 13 فبروري میاشت کې د طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په افغانستان کې ډیری امریکایي ځواکونه د سرژنې کال تر می میاشتې پورې په بشپړ ډول وځي. د دې موضوع په اړه راپور لرو.
د امریکا تلونکی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو هدف پوره کړی او په دې برخه کې د دژمنه عملی سوې ده. ښاغلی ټرمپ پرون په یو بیان کې دا خبره داسې مهال کړې چې د ولسمشرۍ د دورې پای ته رسیدو ته یوازې 15 ورځې پاتې دي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې بې پایه جګړې د پای ته ورسیږي. تر دې مخکې ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې ویلي و چې د جنوري تر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. د امریکا کانګرس هم روانه میاشت د دفاعي لایحه تصویبولو پر مهال ویلی و تر هغه به افغانستان کې له 4000 د امریکایي سرتیرو کمول لپاره د مالی سرچینو کارول بند کړي، څو چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست میلر د دې بهیر د اغیز په اړه کانګرس ته هر اړخیزه ارزونه نه وړاندې کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال په فبروري کې د دوهې د تړون له 4 مهم مواردو یو له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل دي. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د طالبانو د امنیتي ضمانتونو په بدل کې د 2021 کال د می ترمیاسي پورې له افغانستان په بشپړ ډول ووزی. په بدل کې طالبانو هم د ترګری پر ضد مبارزه له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، د بین الافغاني خبرو پیلول او د توتريخوالي کمول منل دي. که څه هم افغان چارواکو د امریکا د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو اونۍ وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني له سی ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې که امریکا له افغانستان څخه سرتیري وباسي باید د وړاندوینې او همدارنګه باید د سرتیرو دا وتل له افغانستان سره د دوه اړخیز تفاهم په صورت کې د یو مشخصې تګلارې لمخې وي. موږ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمیدو په اړه د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو لویان سونیلا ګټ وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته د ولسمشر ټرمپ د تازه څرګندونو په اړه وویل چې دوی په دې اړه تر اوسه ویلو ته څه نه لري او په دې اړه د نن ورځې په پای کې له پینټاګون د یو څه معلوماتو تمه لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي. دغه بنسټ چارواکي وایي چې یاد بورسونه د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نور افغان زده کوونکو ته ځانګړي شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو.
په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو بورسي ورکړي. 19 کلن برکت الله چې دغه بورسي لاره ترکیې ته د انجینرۍ رشته کې د زده کړو لپاره روان دی، وایي دا د افغان ځوانانو د زده کړو او تعلیم په برخه کې ګټور ګام دی.
دا به ان شاء الله چې په آینده کې راتلونکي کې افغانستان د ځوانانو لپاره ډیر ګټور تمام شي او
برکت الله وایي لیاو لړ امتحانونو وروسته دغه بورسیه ته بریالی سوای دی. نولس کلن مرجان هم د ترکیې د پوهنې بنسټ د ورکړل سویو بورسونو له زده کوونکو څخه ده. مرجان وایي هیله یې دا ده چې له زده کړو وروسته بیرته هیواد ته راستنه سي او د خپلو خلکو خدمت وکړي.
آرزوی مې است که دوباره به کشور خود برگشته خدمت.
زما هیله ده چې په ترکیه کې له زده کړو وروسته خپل هیواد ته راستنه شم. دلته هم دغه شان د زده کړو زمينه برابر کړو او بل اخره خپل خلکو او هیواد ته د خدمت جوګه شم.
مستر خدمت خوایم بود.
مرجان له ترکیه غواړي چې په راتلونکي کې نور افغان ځوانانو ته هم د لوړو زده کړو په برخه کې ورته فرصتونه برابر کړي. په افغانستان کې د ترکیه د پوهنې بنسټ د نشراتو او عامه پوهاوي مسول رضا پارسا ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بنسټ هدف دا دی چې افغان زده کوونکو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي.
تعهدات بنیاد معارف ترکیه همیست که زمینه تحصیلات عالی
د ترکیه د پوهنې بنسټ یوه ژمنه ده چې افغان زده کوونکو لپاره د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي. د همدې لپاره یې دغو افغان زده کوونکو ته بورسې ورکړې او همدا یې هدف دی چې دوی په ښه کیفیت زده کړې وکړي.
ښاغلی پارسا وایي د دغو 400 بورسونو 80% لګښت د ترکیې دولت ورکوي او پاتې نور لګښت په خپله افغان زده کوونکي پرې کوي. د ښاغلي پارسا په خبره دغه ورکړل سوي بورسې د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو او نورو افغان ځوانانو ته ورکول سوي دي. په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ په خبره یا د بورسې په بیلابیلو رشتو کې لکه طب انجینیری، کمپیوټر ساینس، نړیوالې اړیکې، حقوق، اداره او منیجمنت او نورو رشتو کې ورکول سوي دي. هڅه موکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان او نورو چارواکو یې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ګڼ شمېر نور افغان محصلین هم د ترکیې په ګډون په هند، پاکستان، امریکا، چین، روسیې او ګڼو نورو هیوادونو کې د بورسونو له لارې
و مریدل چې په افغانستان کې د ترکیې د پوهنې بنسټ 400 افغان زده کوونکو ته په خپل هیواد یعنی ترکیه کې د لوړو زده کړو سکالرشپونه یا بورسونه ورکړي دي. د ننګرهار د پچیرو اګام ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو له کمښت شکایت کوي. دوی په خپلو سیمو کې د روغتیایي اسانتیاو پر کمښت سربیره په دې ولسوالۍ کې د سړکونو له خرابوالي هم سر ټکوي. نور حل په دې راپور کې
پچیراګام د ننګرهار یو له سرحدي او غرنۍ ولسوالۍ و ده چې په تیر شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې پکې جنگ جګړو د ځایي خلکو ژوند د غیزمن کړی دی. د پچیراګام اوسیدونکو وایي کلونه وشول چې د ژوند لپاره د اسانتیاو په ځانګړي ډول په روغتیایي برخه کې له ستونزو کړیږي. دوی پر ځایي چارواکو او مسؤلینو نیوکه کوي چې ګوندې له کلونو راهیسې ورسره په بیلابیلو برخو کې ژمنې کیږي خو تر اوسه یوه هم نه ده عملي شوې. د پچیراګامی و اوسیدونکي منور تر هر څه لومړی په دې ولسوالۍ کې روغتیایي اسانتیاوي او عمومي سړک غواړي.
بل دغه د کلینیک تعمیرونه دي، تاسو خپله وکاته کلینیک تعمیر نه لرو، صاحب د صحیح اوبو زیرمې سیستم نشته. خو د ټولو نه مهم او زیات مشکل چې دا سړک دی او دغه د کلینیک تعمیر دی.
شپږ 50 کلن عبدالسلام د پچیراګام د ګریخیلو اوسیدونکی دی. د وایي د سړک نشتوالي ژوند سخت کړی او مرکز ته د ناروغانو رسولو پر مهال ناروغان د مرګ تر کومې رسیږي.
سړک مرګ دا خام دی، دغه ته جوړ کړه مړه شو او خلک خاپور راغله مړو، باران چې وشي بیا موټر نشي راتله، دا سړک هم تر
پچیراګام د ننګرهار جنوب ته په شاوخوا 40 کیلومتره کې پرته ولسوالي ده چې شمال ته له ډیورنډ کرښې، ختیځ ته له هسکې مینې، جنوب ته له چپرهار او لویدیځ ته د خوږیانو له ولسوالیو سره ګډې پولې لري. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 میاشتې وړاندې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل دغې ولسوالۍ ته سفر درلود او دغلته یې له ولسي خلکو سره تر لیدو وروسته د دوی د ستونزو د حل ډاډ ورکړ. که څه هم له دې سفره شاوخوا 2 میاشتې تیرې شوې دي، خو د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر اوسه ورسره د ستونزو د حل په موخه د عمل کوم څرک نه دی لګېدلی. خو اوس د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته د روغتیایي اسانتیاو په برخه کې ډاډ ورکوي او وایي پوښتنه به یې وکړي او یو ټیم به د څارنې لپاره ورواستوي.
مراجعین زموږ د کلینیک زیات شي، امنیت ښه شي، زموږ د سپروایزرانو تګ راتګ په اسانۍ باندې وشي، دا ټول شیان به کنټرول شي. خو زه به په دې اړه باندې یو جدي پوښتنه او د نظارت ټیم هم ولېږم.
بل پلو د ننګرهار د ټولګټو چارو سرپرست رئیس حامد ضیا وایي د پچیراګام ولسوالۍ ګریخیلو سیمې ته د غزیدلي سړک جوړولې د پلان یوه برخه ده او چارې به په نوي کال کې پیل شي.
موږ 14 کال پلان کې نیولې چې باید په اساسي ډول افز مراقبت شي، خو عادي افز مراقبت لپاره هم موږ خپل ټیمونه آماده کړو تر څو وشو کولای چې هغه لومړنۍ خدمات خلکو ته رایه کړو.
د پچیراګام ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال په خپلو سیمو کې د بیارغونې، روغتیا او نورو برخو کې د اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار د یو شمېر نورو لرې پرتو ولسوالۍ اوسیدونکي هم پر ولایتي ادارې له دې عمله نیوکه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې متوازن انکشاف ته یې پاملرنه نه ده کړې.
په کونړ کې ځوانان وایي لوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه نشته او له پوهنتونونو څخه فارغ شوي ځوانان بیکاره ګرځي. دوی همداراز انتقاد کوي چې په دولتي ادارو کې په ګمارونو کې بې عدالتي هم د دې سبب شوي چې ګڼ شمېر کسان بیکاره پاتې شي. په دې اړه د راپورت غوښی
په اسدآباد کې داسې ډېر ځوانان تر سترګو کېږي چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو یا بېروزګاره ګرځي او یا په لاس مزدوري او بوختي. عرفان الله دوه کاله وړاندې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی خو هغه سره تر اوسه د پوهنتون تر کچې زده کړو د مناسب کار په موندلو کې مرسته نه ده کړې. په کراچۍ تازه ترکاری اچولې او په سړه هوا کې ورته ولاړ دی. دلته لوستي او نالوستي دواړه یو حال لري. دواړه یو ډول لاسي کراچیو ته ولاړ دي. سهار وختي په باد او باران کې له کوره سبزی منډی ته ځي. هلته تازه ترکاری اخلي او بیا د سبزی پلورلو په موخه ټول ورځ د سارک پر سر ولاړ وي. زیور رحمان وای
وضعیت هم ډیر خراب دی. څوک هم کاروبار ته نه پرېږدي. رور او کغه حال دی روره چې ماښامې دی ورڅ راته پراته دي. نیمې نه ډیر پاتې دی. ویچ مزدوریان یو دغه نشته دی. بس استاریان دریان یو چې څه وکړو.
د ولایتي شورا غړي هم وای چې په کونړ کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه په نشت حساب دي. دوی وای په دولتي او نورو ادارو کې په واسطو او رابطو مقررې هم د دې سبب شوي چې ځنې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د ولایتي شورا غړی حاجی محمد ساپه وای
همدغه ګمارنې چې کمی روانې دي دولتونو نواد مرکز په ټول په سفارش او په واسطو باندې دي. زمونږ د کونړ ځوانان خاص کر په دغه برخه کې چې کمی نیوکې په اداره باندې کوي یا په مرکزي حکومت باندې هم اوسره موافقي او موږ مرکز کې هم جمهور سره په مجالسو کې هم موږ دغه اواز جکړې دي. هم دلته په مجالسو کې خو بدبختانه د ځوان قشر هم دغه ستونزه تر اوسه حل نشوه.
د کونړ چارواکي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو کمواله مني خو دا نه مني چې ګوندې په دولتي ادارو کې توپیریز چلن د دې سبب شوی چې په کارپو ځوانان بیکاره پاتې شي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو لوستو او نالوستو ځوانانو ته کاري فرصتونه زیات کړي.
هغه د معرف بستونه چې هغه خالی پاتې و د هغې لپاره موږ امتحان واخیست. تقریبا د 160 په تعداد کې موږ نوي استادان غواړو جذب کړو په مختلفو مکاتبو کې. همدارنګه هغه بستونه چې په اداراتو کې خالی پاتې و په هغې کې به هم ځوانان جذبېږي. زیاته توجه موږ خصوصي سکتور ته کوو چې خصوصي سکتور دلته جذب کړو. بانک جهاني په چوکاټ کې یا اسدآباد په ښار کې یو برنامه لرو چې هغې ته ایزي کار وایي. هغه د همدې بنا باندې رامنځته کېږي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
کونړي ځوانان وایي افغانستان سره په تیرو شاوخوا 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې پراخې مرستې وشوې چې که په سمه او رغنده توګه لګول شوی وای ګڼ ځوانان پرې د دې پر ځای چې له وسلوالو ډلو سره یوځای شي د هیواد د آبادۍ لپاره په مثبتو کارونو بوختېدلی شول. دوی وای حکومتي واکمن لا هم فرصت لري او که غواړي د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي داسې طرحې او پروژې دې رامنځته کړي چې هم د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي او هم خلکو ته د کار فرصتونه برابر شي.
د کونړي ځوانانو شکایت مو واورېده چې وای د کار زمینه ورته نه ده برابره. د تخار د ځوانانو شکایت د راورو دوی په یو بله برخه کې شکایت لري. د دې ولایت ځوانان وایي د ولور په ګډون د ودونو د لوړو مصارفو له کبله ډیری ځوانان ودونه نشي کولی. د دغه ولایت ځوانان تاکید کوي چې باید دینی عالمان قومي مشران او تر څنګ اړوندې دولتي ادارې د دغو ناوړو دودونو د مخنیوي لپاره په جدیت کار وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تخار ولایت کې یو شمیر مدني فعالان او نور ځوانان وایي په دغه ولایت کې زیات شمیر ځوانان او ځوان نجونې د ناوړو دودونو زیات ولور او بې ځایه سیالیو له کبله کلونه کوژدن پاتې کیږي او ودونه نشي کولی. په تخار کې مدني فعال نرګس احمدي په دې اړه وایي
نگرانی ما یک
که دی ستونزې ته پاملرنه ونیسي نو بدې پایلې به ولري، ځکه زیات شمیر ځوانان د ولور پوره کولو لپاره په غیر قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کوي، چې له امله یې په لاره کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی یو شمیر یې مخدره توکو ته مخه کوي.
د طالقان ښار اوسیدونکي 25 کلنه فرزانه له کورونو یې غواړي چې له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي، چې ځوانان د واده کولو له حق څخه بې برخې پاتې نه شي.
یک تعداد از فامیلها بګرفتنې پول انګفتي تویانه باعث میشوند که
د لوړ ولور اخیستل د دې لامل کیږي چې له واده وروسته د کورنیو ترمنځ جنجالونه پیدا سي او حتی د طلاق او جلا کېدو مسأله راسربېره کیږي. خلک باید له لوړ ولور اخیستلو څخه ډډه وکړي.
د دغه ولایت یو اوسیدونکی 15 کلن عبدالله وایي د لوړ ولور او په ودونو کې د بې ځایه سیالیو له کبله تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي.
زه په عمر 15 کلن یم خو تر اوسه نه یم توانېدلی چې واده وکړم، ځکه ولور لوړ دی او زه دومره پیسې نه لرم چې واده وکړم. اړونده ادارې باید په دې برخه کې کار وکړي او دغه ستونزه هواره کړي.
په تخار ولایت کې یو شمېر دنیا عالمان وایي چې ولور د ښځې حق دی او د کورنۍ غړي اجازه نه لري دا پیسې له واده کېدونکې نجلۍ څخه واخلي. دیني عالم مولوي نعمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهریه حقی مسلم و خالصی زنا است. اسلام عزیز می
ولور خالص او مسلم د شذو حق دی. د اسلام مبارک دین غواړي چې د ټولنې وګړو ته د واده کولو فرصت برابر کړي، او دغه فرصت هغه وخت برابرې ده لیسی چې مهر باید دومره لوړ تعین نسی چې د ټولنې وګړي د پوره کولو توان ونه لري. لکه څنګه چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها له حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې وای ډیره برکتناکه شزه هغه دی چې اسانه ولور لرون کیوی.
د تخار د ښځو چارو رئیس گوهرشاد باور هم وایي چې په ټولنه کې د زیات ولور اخیستو ستونزه د کمیدو پر ځای همغه صفات ده.
ما برنامه قاعدی مختلف و متعددی را داشتیم، جلوگیری از بعضی موضوعات شده، مگر با آن هم
واقعا چی لور ولور اخیستل په ټولنه کې په جدي ستونزه بدله سوې ده. که څه هم موږ په دې برخه کې خلکو ته پوهاوی ورکړی چې له بې ځایه سیالیو او له ناوړه دودونو څخه ډډه وکړي، خو له بده مرغه لا هم دغه ستونزه موجوده ده.
د تخار ولایت د اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې ولور لږ تر لږه 15 لکه افغانۍ دی، چې د نورو مصارفو تر څنګ د واده لګښت له 1 میلیون افغانیو هم اوړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې د یو شمیر بدماشانو د برید په وړاندې د هندوانو د عبادت ځای په ساتنه کې د ناغیرۍ له کبله لسګونه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او یا یې دندې ځنډول شوي دي. د تیر 2000 کال د دسمبر په 10 یوې ډلې د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې د هندوانو پر مندر یا عبادت ځای برید وکړ او وې سوځاوه. دې کار د بشري حقونو د مدافع ډلو سخت انتقادونه وپارول. دې ډلو د پاکستان پر حکومت ژغ وکړ چې په دې برخه کې جدي تحقیقات وکوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د راپور لنډیز احمد تکل اوروي.
د خیبر پښتونخوا ایالتي چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هندوانو پر یو مندر یا عبادت ځای د برید په تړاو 13 تنه پولیس افسران له کاره ایستل شوي او د 450 نورو دندې ځنډول شوي دي. د دسمبر په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا په کرک سیمه کې سلګونه قهرجنو کسانو د یو روحاني مشر په ملاتړ د اقلیت هندوانو پر مندر حمله وکړه او اور یې ورواچو. د برید د هندوانو د بشري حقونو د فعالانو او د ایالتي او فدرال حکومت د چارواکو سخت انتقادونه وپارول. د پاکستان پولیس وایي چې پر مندر د برید په قضیه کې له 150 زیات کسان او یو روحاني مشر چې د خلکو په پارولو تورن دی نیولی دي. له دې مخکې د پاکستان سترې محکمې له دندې د هغو پولیس افسرانو د لرې کېدو سپارښتنه کړې وه چې پر مندر د برید د مخنیوي په برخه کې یې ناغېړي کړې. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې مندر ودانۍ به بیا ورغوي. په کرک کې د هندوانو پر مندر برید په داسې حال کې کیږي چې د سیمې هندوانو له سیمه ییزو چارواکو څخه د دې عبادت ځای د رغونې جواز ترلاسه کړی و. د پاکستان هندوان چې شمیر یې شاوخوا 8 میلیونو ته رسیږي او تر ډیره د هند سرحد ته نږدې د سند ایالت په جنوب کې استوګن دي، په وروستیو څو کلونو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په ترڅ کې په نښه شوي دي. متحد ایالاتونو پاکستان له مذهبي ازادیو څخه د لسو سرغړوونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا لیست یې د هغو خلکو د ملاتړ په مقصد چمتو کړی دی چې مذهبي ازادي غواړي. متحد ایالاتونو ویلي دي چې د پاکستان په ګډون په دې هیوادونو کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو جدي اندېښنې شته دي، خو اسلام آباد په دې هیواد کې له مذهبي ازادیو د سرغړونو تورونه په کلکه رد کړي دي.
له دې سره زموږ د دې خبري مچلې وخت پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوري. بل خبری مجله هم لرو. دا خبری مجله مقیم نائب وړاندې کوي چې دا د استودیو تر هغه ورته هرکلی
وایي.